رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم از شافیا سرداریم نن سه شنبه ده د 1401 کال د میزان د میاشتې لسمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې دوهمه کیږي دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې په دې خبرونه کې لومړی پام وکړي د خبرونو لنډیسته
د ننګرهار د ولایت د کامی په ولسوالۍ کې د انتخاباتي مبارزې په غونډې باندې په ځانمرګي برید کې 100 تنه تلف شوې دي امریکا په سوریه کې د ایران د راکټونو حمله غندلې ده او د ناټو په سازمان کې د امریکا نماینده نن ویلي دي چې روسیا باید د نوو توغندیو جوړول بند کاندي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له 500 زیات کاندیدان د انتخاباتي کمپاین له طرز العمل څخه د سرغړونې په تور جریمه کړي دي
اته باندې 500 کسان دوی نغدي جریمه کړي دي هغه کسان چې دوی په خپلو کمپاینونو کې قانون نه مراعتوي
په کابل کې نن په سلګونو بې ځای سو ماشومانو له مربوطه چارواکو سره په خپلو ستونزو خبرې وکړې
په کم کې نو بشتنه برخشتنه مدرسه شتنه کینې لیک شته چې مونږ چې ناروغه شو کینې لیک تلا شو یا دواره کې
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ په اندونزیا کې د زلزلې او سمندري طوفان د ژغورنې کار په شدت روان دی د تلفات شمیر مخ په زیاتېدو دی خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې نن د دغه ولایت د کامی د ولسوالۍ د مرکز سره نږدې د ولسي جرګې د راتلونکي انتخاباتي مبارزې په غونډې باندې ځانمرګي برید شوی دی کاندید محمد ناصر په انتخاباتي کمپین باندې برید شوی دی او 100 تنه پکې تلف شوي دي یو ویني شاهد د امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې ویلي دي
ګورم چې دا کم کاندید و بس یو دم زپور کې عمر چې بم والو ته موږ سره نږدې و چرالم بس مریضان هم ګاډو کې راوتل سم د کامیر وختون تر راوړل سم چې تامې راوړل ډېر شمېر مړو وو څه زخمیان وو تیلا دې حساب دی ته معلوم نه شو چې څومره مړو څومره زخمیان
د ننګرهار د والی نتا قطع الله خوګیانی د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه ځانمرګي برید کې تر اوسه پورې 14 کسه وژل شوي او ډېر نور زخمیان دي تر اوسه دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی په هلمند کې یو راکټ د افغان امنیتي منابعو په حواله نن مازیګر د شوراب د پوځي اډې نه د نادلي په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو په سنګرونو نه بلکې د افغانستان د امنیتي قواوو په یو مرکز لګیدلی دی په دې پیښه کې شپږ تنه افغان عسکر وژل شوي او 8 تنه زخمي شوي دي د هلمند د امنی قماندان عبدالرازق یعقوبی د امریکا غږ راډیو ته وویل چې د پلټنې یو هیئت د نادلي ولسوالۍ ته لیږل شوی دی د مولوي عطاالله لودین په ریاست د افغانستان د علماو یو هیئت چې د افغانستان چې د پاکستان د اسلامي جمهوریت د علماو د همکارۍ د جلبولو لپاره پاکستان ته تللی و د دوشنبې په ورځ بیرته کابل ته رسېدلی دی د افغانستان هیئت په پاکستان کې د دینی علماو او د سیاسي ګوندونو د رهبرانو سره خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي د پاکستان علماو د افغانستان هیئت ته ویلي دي چې زر تر زره مشورې کوي او د طالبانو د تحریک سره د وساطت لپاره هم په مسایلو غږیږي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې یو امریکایي عسکر ته د دې هیواد تر ټولو معتبر نظامي مډال ورکړی دی او د دوه افغان ترجمانانو نه یې هم مننه کړې ده د امریکا د اردو د طبي برخې دغه پخوانی پوځي رونالډ شر ته دا مډال په افغانستان کې د دهشتګرو د یو برید نه د خپلو ملګرو د ژغورلو له امله ورکړ شوی دی جمهور رئیس ټرمپ په دې غونډه کې چې لوړ رتبه امریکایي پوځي چارواکي هم پکې وو د هغو دوه افغانو ترجمانانو نه مننه وکړه چې د امریکا د ځانګړو قواوو سره یې د نورستان په ولایت کې د دعا په ولسوالۍ کې د یاغیانو په ضد په یو وسلوال برید کې برخه اخیستې وه د امریکایي پوځي لخپل نور همکارانو سره یو ځای د 2008 کال د اپریل په شپږمه نیټه د نورستان د ولایت په یوې غرنۍ سیمه کې د خاصو عملیاتو په وخت کې د مخالفینو له سخت کمپین سره مخ شوه. د پاکستان د بارني چارو وزیر شاه محمود قریشی پروانه اونۍ کې واشنگتن ته د خپل سفر نمخ کې د یو پاکستانی ډاکټر د زندانی کېدو په قضیه جوړجاړي ته زمینی اشاره کړې ده. دغه ډاکټر چې په پاکستان کې زندانی دی د امریکا سره د القاعده د رهبر اسامه بن لادن په وجلو کې مرسته کړې وه. پاکستانی چارواکو د دغه ډاکټر د خلاصون په حق له د امریکا ټولې غوښتنې لپامه غورځولې دي. امریکا په سوریه کې د وسلوالو په ځایونو باندې د ایران د راکټونو حمله غندلې ده او د ایران دغه عمل بے پروايي او خطرناک عمل بللې ده. شافیه سردار د دې خبر تفصیل ولې.
د پینټاګون نطاق قومندان سن رابرټسن امریکا ژغته وویل ایران نورو نظامی قدرتونو ته چې په سوریه کې عملیات کوي د دوشنبه په ورځ سباون مهال د توغندوی د حملې څخه مخکې هیڅ اطلاع نه ده ورکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت پاسداران انقلاب قوی وویل د کرمانشاه د ایالت څخه شپږ توغندوی ورسول، د عراق د مرکزي سیمې په سر تیر سول او د سوریه په ختیځه برخه کې د عراق د سرحد سره نږدې د ابو کمال په شارګوټ کې ولګېدل. د پاسداران انقلاب د ګارډ تا خوویل هغوی په احواس کې ډز وکړې، مرمۍ استعمال کړې، موږ یې جواب په توغندیو ورکړ. ایران نه دی ویلي چې د عراق څخه یې د دې حملې اجازه اخیستې وه یا نه. همدغه راز د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوې د سوریې په ختیځه برخه کې د یوه کال راهیسې عملیات کوي چې د اسلامي دولت وسلوال په دواړو ملکو په سوریې او عراق کې تباه کړي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیون اوري. د ناتو په سازمان کې د امریکا نماینده نن د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې روسیه باید د نوو توغندیو جوړول چې اتمي ګولې وړلې شي بند کړي او خبرداري ورکړي چې کچېره دا سیستم فعال شو امریکا یې لمنځه وړلې شي. ناتو اندېښنه لري چې د نه ام او وسو نه ویش دوله سیستم جوړول چې د 1980 کال د موافقین سره غړونه ده د ساړه جنگ د زمانې تړون د دغه سیستم د کروس ټول ډولونه بند کړی دي چې د ځمکې نه فایر کیږي او د 500 تر 5000 پورې ساحې ته ورسیږي. روسیه ویل دي چې د امریکا دفاعي توغندي د دغه تړون خلاف ورزي ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس په پاریس کې د فرانسې د دفاع د وزیر سره کتلی ویل کیږي چې دغه دواړو وزیرانو د دهشتګرۍ ضد مبارزې او د سوریې پر روانو حالاتو خبرې کړې دي. جیمز ماتس چې د دوشنبه په ورځ پاریس ته رسیدلی دی د دې هفتې په پای کې د ائتلاف د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د برخې اخیستو لپاره بلجیم ته ځي. نړیواله ټولنه د اندونیزیا زلزله ځپلو سیمو کې مرستې کوي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
په اندونیزیا کې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. سلګونه خلک لا هم معلوم رکھتي او لسګونه زرګونه نور خلک بې کوره دي. نړیواله ټولنه د اندونیزیا د مرستو درخواست سره سم د سولاویسی د ټاپو لری زلزله ځپلو خلکو مرستې ته ځان رسولې دی او چې د جمعې د ورځې زورورې زلزلې او سونامي سخت وهلې دي. 5.5 درجې زلزلې د سولاویسی د ایالت د پالو اخر او ډونګالا سیمه چې د 1 میلیون نه زیات خلک پکې اوسېدل سخت تباه کړي. د اندونیزیا پوځ خلک ژغورلې دي. د جمهور رئیس جوکو ویدودو حکومت د نړیوال ټولنې جنریټونه قوي تجهیزات او خیمې غوښتي دي. اروپایي اتحادیه او څو هیوادونو استرالیا، امریکا او چین ویلي دي چې مرستو ته تیار دي.
د سیمه او نړۍ خبرونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو د سټډیونه ادامه ورکو. د کوریاګانو د بیرته یوځای کېدو د چارو لپاره د جنوبي کوریا وزیر چونګ مانګ یون نن د سه شنبه په ورځ ویلي دي فکر کوي چې شمالي کوریا تر شپې ته پورې اتمي بمونه لري. په عین وخت کې د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس ویلي امریکا د دې لپاره چې پیونګ یانګ غیر اتمي ملک شي د ډیرو لږو امتیازاتو په مقابل کې ډېرې غوښتنې لري. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو د داخلي او بارنیو پالیسیو په سر د اختلاف نظر له امله انتخاباتي مبارزې شدیدې شوې دي. د امریکا، کاناډا او فرانسې درې ساينس پوهانو د 2013 کال د نوبل جایزې ګټلې دي. صدر اعظم انګلا مرکل په بین المللي سطح ډیره محترمه ده خو یو نوې سروې ښیي چې د دوشنبه په ورځ خبره شوی وای چې مارکل د نړۍ ډیره محبوب رهبره ده، خو په جرمنی کې حتی خپل پلویان په دې قانې نه دي چې هغه به وکړي شي تر 2023 پورې په خپل کار کې پاتې شي. دغو مسایلو له کبله د جرمنی بلد اخبار چې ډیر زیات خرسيږي دا سوال مطرح کړی دی چې آیا مارکل به په صدر اعظم کې پاتې وي یا نه. د سیمه نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له 500 زیات کاندیدان د انتخاباتي کمپاین له طرزل عمل څخه د سرغړونې په تور جریمه کړی دی. د دغه کمیسون چارواکي وایي هغه کاندیدان چې له قانون څخه سرغړونه کوي له 500 څخه تر 300 افغانیو جریمه کیږي. په دې اړه د کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر رپورت را لېږلی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې له 500 زیات کاندیدان یې د انتخاباتي کمپاین له اصولو څخه د سرغړونې په تور جریمه کړي دي. د انتخاباتو کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه کمیسون د انتخاباتي کمپاین د سرلو لپاره یو لس کسیزه پلاوی ګمارلی دی تر څو هغه نوماندان په نښه کړي چې د کمپاین پر مهال له قانون څخه سرغړونه کوي.
دغه لس کسیزه پلاوی کله چې ټاکنیز کمپاین پیل شوی دی د هغې سره مهال دوی په کار پیل کړی دی. دوی ټول دغه موضوعات له نږدې څاري او په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه هم په دې باندې کار کوي. څه باندې 500 کسان دوی نغدي جریمه کړي دي، هغه کسان چې دوی په خپلو کمپاینونو کې قانون نه مراتوي او یا هم یو د بل په وړاندې د غیر سالم رقابت څخه ګټه اخلي. دوی د شاوخوا تعداد د 500 څخه زیات دی.
ښاغلی سادات زیاته کړه چې سرغړونکي کاندیدان له 500 افغانیو څخه تر 300 افغانیو جریمه کیږي او که چیرې کوم نوماند سرغړونه تکرار کړي له 300 څخه نیولې تر 500 ورځې پورې به ورباندې د کمپاین کولو بندیز هم ولګول شي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د کمپاین بهیر د تلې میاشتې په شپږمه نیټه پیل شو او د همدې میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې د کمپاین له پیل څخه تر دې مهاله په دغه کمیسون کې د نوماندانو د سرغړونې په تړاو شاوخوا 30 شکایتونه ثبت شوي دي. دغه کمیسون وایاند علي رضا روحاني امریکا غږ آشنا ته وویل د ثبت شویو شکایتونو کچه ځکه ټیټه ده چې له یوې خوا انتخاباتي کمپاین تازه پیل شوی او له بلې خوا کاندیدان هم تر ډېره بریده ټاکنیز اصول مراتوي. هغه وویل رسمي کمپاینونه چې پیل شوي تر اوسه زیاتې سرغړونې نشته. اکثره سرغړونې چې دوی په ناسمو ځایونو کې د عکسونو لګول او د ځینو عکسونو سیري کول دي او یا دوه درې مورده د وهلو ډبولو او نورو مواردو موږ ته رپورټ شوي دي چې دا کمیسون کې سب دی. شمیر یې تر اوسه دومره زیات نه دی خو زموږ ولایتي دفترونه دا پروسس کوي. د ښاغلي روحاني پر وینا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خلکو د شکایتونو ترڅنګ په خپل هم د کاندیدانو له کمپاین څخه څارنه کوي او د هغوی سرغړونې ثبت کوي چې د کمپاین تر پایه به د نوماندانو د سرغړونې په تړاو د شکایتونو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو روان بهیر د تلې په 15مه پای ته رسیږي او له هغې وروسته د همدې میاشتې په 18مه نیټه د افغانستان په 30 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتي کمپاین کې 2515 کاندیدان ګډون لري چې 412 یې ښځې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کابل کې نن په سلګونو بې ځای سوو ماشومانو له مربوطه چارواکو سره پر خپلو ستونزو خبرې وکړې او خپلې غوښتنې یې مطرح کړې. دغه ماشومان وایي چې افغان چارواکي او نړیوال مرستندویان باید د زده کړو، روغتیا او سرپناه په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
په لسکونو بې ځای سوي ماشومان د کابل په بابر بڼ کې راټول سوي چې له سرکس او تمثیلي پارچو یو څو شېبې خوند واخلي او تر څنګ یې د خپلو ستونزو په اړه له افغان چارواکو او د ماشومانو په برخه کې د مرستندوی ادارو له استازو سره خبرې وکړي. د ماشومانو سخت کار، اجباري ودونه او قاچاق د دې خبرو اترو مهمه برخه ده. د ماشومان وایي چې نه د اوسېدو لپاره مناسب ځای لري او نه هم د زده کړو لپاره ښه ښوونځی.
په کم کې نه وبشتنه برخشتنه مدرسه شتنه کې نه لیک شته چې مونږ یا چې ناروغه شو کې نه لیک تلا شو یا دواره کې داسې کې نه لیک نشته داسې مدرسه نشته چې مونږ ته یو څه زده کو او مکتب نه لرو چې خو یعنی تربیه تعلیم یو څه زده کو.
ل خپل کلی او کور څخه بې ځای سوي دغه ماشومان که یو خوا د ژوند له ابتدایي اسانتیاو د محرومیت خبرې کوي نو بل خوا د یوې ښې راتلونکي لپاره خپلې هیلې او ارمانونه بیانوي.
زه غواړم چې ترڅو درس ووایم او ښه درس زده کړم او په راتلونکي کې غواړم چې عسکر شم یو پولیس شم. همدغه خواهش مې دی غواړم چې موږ ته مکتب جوړ شي او موږ یو څه زده کړو او سرپناه موږ ته باید راکړ شي چې ترڅو موږ د دې خیمې ځوان خلاص شو په ژمي کې موږ د خیمې د لاندې یو.
تاسو مکتب ته ځئ په راتلونکي کې غواړئ په کومه برخه کې کار وکړي؟
زه غواړم چې درس ووایم تعلیم ووایم تربیه یاد کړم هغه یاد کړم. زه باید غواړم چې انجینر شم.
تاسو مکتب ته ځئ غواړئ په راتلونکي کې مثلا په کومه برخه کې کار وکړي او د ژوند ارمان دې څه دی؟
څه په انده کې اسکا جوړ شو غواړم چې انده کې اسکا جوړ شو چې خپل هیواد وساتو.
افغان چارواکي وایي چې جګړه او فقر د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. د دوی په خبره تر ټولو زیات بې ځایه سوي ماشومان له ګواښ سره مخ دي.
وزارت امور مهاجرین
د کډوالو چارو وزارت او همکار موسسو داسې پروګرامونه پیل کړي چې نه یوازې دوی ته بشري خدمات او د ستونزو اواری پیدا کړي ترڅنګ یې پر داسې برخو کار کوي چې دغه ماشومان او ځوانان چې له رواني اړخه زیانمن شوي درمان کړي تر څو د جګړې او کډوالۍ تاوتریخوالي له یاده وباسي.
دا یوازې د کابل د بې ځایه سوو کډوالو د کیمپونو ماشومان نه دي چې د ژوند له ستونزو سره ټکوي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې دا مهال تر 200,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي چې تر 55% زیات یې ماشومان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د هم نړیوال رپورټونه. په اندونزیا کې د وروستي زلزلې او سمندري طوفان له امله تر اوسه شاوخوا 1200 کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور زخمیان دي. حکومت د عاجلو خدماتو د رسولو په خاطر ځانمن سوو سیمو ته پوځیان استولي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
په زلزله ځپلو سیمو کې ګڼ شمېر خلکو نن سه‌شنبې د ژغورنې د ماموریت نه شکایتونه کول او د کومکونو ترلاسه کولو دپاره سرګردانه و. دوی خپل جمهور رئیس ته زارۍ کولې چې کومک ورسره وکړي.
په داسات کې تاسو د کنه بنچانه
په مونږ یو آفت راغی خو هیڅ چا کومک ونه کړ. ولې حکومت را سره مرسته نه کوي؟ زمونږ د دې درد او غم په وخت کې ولې څوک کومک نه کوي؟ مونږ ډیر بدبخته یو. مونږ خپلوان او هر څه له لاسه ورکړي. ولې دوی رحم نه لري؟
خو د اندونیزیا جمهور رئیس جوګو ویدودو چې نن د زلزلې او سونامی د قربانیانو په دعا مراسمو کې ګډون کړو وایي دا د غم شریکۍ وخت دی.
راځئ چې په ګډه د خپلو هغو ورونو او خویندو په یاد غم شریکي او یوه شیبه خاموشي اختیار کړو چې د پالو، دونګالا او لومباک ښارونو په زلزله او په سونامی کې قرباني شوي دي. په دې هیله چې بند پاتې خلک خوي او د دې سخت درد په وخت کې صبر او زغم پیدا کړي.
د انډونیزیا د طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ریاست ویان نن ناوخته د دې 1.5 درجه زلزلې د قربانیانو وروستي معلومات شریک کړل.
په محلي وخت نن تر 1 بجې پورې د وژل شویو شمیر 1,224 تنه ثبت شوی او 999 نور سخت زخمیان شوي او روغتون ته وړل شوي دي او 99 کسان ورک دي.
د اندونیزیا پوځ نن سه‌شنبې د سلاویسی مرکزي جزیرې په شمول ډیرو سیمو ته عسکر ولیږل چې د نجات په ماموریت کې کومک وکړي.
اوه الوتکې پرواز ته تیار دي خو مونږ د پروازونو په پلان کولو کې یو څه ستونزې لرو. اوس په موقتي توګه کوښښ کوو چې ځینې کسانو ته روزنه ورکړو. مونږ راغوښتي دي او چې څنګه تیار شو سمدستي په پالو ښار کې د نجات ماموریت سره همکارۍ ته ورلیږو.
د سټلایټ په اخیستل شوو عکسونو کې د سلاویسی جزیرې ښکاري چې د زلزلې او سمندري طوفان له امله سخت زیانمنه شوې ده او د پالو خار نړېدلی او ران شوی وضعیت ښیي چې د ډیرو سیمو نه یې تر اوسه هیڅ راپورونه نه دي رسیدلي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. جمهور غوښتونکي او ډیموکراتان په داخلي او بهرنیو پالیسیو کې له یو بل سره سخت اختلاف نظر لري. په دې توګه به نوی کانګرس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست په راتلونکو دوو کلونو باندې ژورې اغیزې ولري. له همدې امله جمهور رئیس ټرمپ په خپله د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنیزو مبارزو کې برخه اخلي. نورحال په دې رپورټ کې
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لویدیځه ویرجینیا کې هڅه وکړه چې د قاضي بریټ کاوانا لپاره ملاتړ زیات کاندي.
I'm not running but I'm really running.
زه کاندید نه یم خو په واقعیت کې د خپل سترو کاندیدانو د پاره انتخاباتي مبارزه کوم. زه که تاسو وینئ چې څه روان دي، د دیموکراتانو رادیکال ګروپ د نه منلو وړ کارونه کوي.
د سترې محکمې لپاره د نومان قاضي د تایید بهیر هغه وخت نور هم شدید او جنجالي شو چې پر کاوانا تور لګون کې میرمن کریستین بلازی فورد د هغه پر خلاف په کانګرس کې داسې گواهی ورکړه چې ټول ملت یې مسحور کړ.
Brett's assault on me
direct پر ما باندې د بریټ کاونا له تیرین وروسته زما ژوند د ډېرې اوږدې مودې لپاره په ژوره توګه بدل شو. زه زخته ډېره وویریدم او وشرمیدم.
د تایید دا بهیر په ملي کچا د شرم نه په ډکه پیخه بدله شوې ده. تاسې سلا مشوره او توصیه په تفتیش او تخریب بدله کړې ده.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قاضي کاونا پر مسله قهرېدلی دی. له همدې امله په دې هڅو لګیا دی چې له هغو جمهوري غوښتونکو کاندیدانو سره مرسته وکړي چې په سنا کې خپل اکثریت وساتلی شي.
Promise
ما سره وعده وکړي چې ټاکنو ته راوځي. په روان حالت قناعت م کوي. په کار ده چې د منځنۍ دورې انتخاباتو ته راوځي او رای ورکړي.
دیموکراتان هم خپل وطلو مشرانو نه کار اخلي چې د رای ورکوونکو شمیر زیات کاندي. په دې کې ولسمشر ټرمپ نه مخکینی جمهور رئیس باراک اوباما هم شامل دی.
هغوی به ووایي چې موږ به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته انتظار وکړو، خو زه وایم دا انتخابات ډیر مهم دي. په واقعیت کې دا انتخابات د بل هر وخت انتخاباتونه ډیر مهم دي.
مبصرین وایي ټرمپ به په راتلونکو انتخاباتو کې مرکزي شخص وي. تمه ده چې دواړه خواوې به رای ورکولو ته وهڅوي.
هغه په انتخاباتو کې د خلکو ملاتړ کوي او د جمهوري ګوند سره کار کوي. ډیرو فکر کاوه چې هغه به د انتخابېدلو نه وروسته دا کار ونه کړي، خو هغه په بشپړه توګه که ښه او که بد خو د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ملاتړ کوي.
دیموکراتان هم په غټ شمیر کې په خاصو او ابتدایي انتخاباتو کې برخه اخلي. یو تحلیل کوونکی وایي دا د نومبر په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لپاره مثبت نه خبره.
I expect Democrats to take the house.
زه تمه کوم چې دیموکراتان دا ستاسو خونه وګټي. زه اوس حتی دا فکرم کوم چې دیموکراتان به سنا هم وګټي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
او د همز مجد خبریالی لیمینیازی رپورت چې د کابل ایر علی جلی دی وایي چې یو شمیر افغان سوداګرو له دې امله اعتراض کړی چې حکومت له تیرو شلو ورځو راهیسې له چین څخه افغانستان ته د واردېدونکو توکو د کنټینرونو پر سر تعرفه په بې ساري ډول پورته کړې ده.
یو شمیر سوداګر وایي چې افغان حکومت له چین څخه په واردېدونکو توکو ګمرکي محصول یا تعرفه په بې ساري ډول لوړه کړې ده. د سوداګرو د حکومت پر دغه کار اعتراض کړی او په تورخم، سپین بولدک، حیرتان، فراه او هرات کې 15,000 کانتینرونه درولی دي. دغه سوداګر وایي چې حکومت وړاندې د چین څخه د وارداتي کانتینرو پر سر 150,000 افغاني محصول اخیسته چې دا شمېر 450,000 ته رسیږي. د صنایعو او سوداګرۍ خونې مرستیال خان جان الکوزي د سې شنبه په ورځ په همدې اړه وویل چې حکومت باید د سوداګرو دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي، ځکه هره ورځ دوی له 2,000,000 ډالرو زیان سره مخ کیږي.
د افغانستان په بندرونو کې له 15,000 نه ډیر کانتینرونه ولاړ دي او هره ورځ 2,000,000 ډالر افغان سوداګرو ته زیان اوړي. موږ هیله لرو چې د سوداګرۍ او مالیې وزارتونه سره کښېني او دا زموږ ستونزې حل کړي.
دغه سوداګر له حکومت څخه غواړي چې حتی اقل تر شپږو میاشتو د دغه تعرفه له دوی څخه نه اخلي. دوی وایي چې حکومت له دوی سره په دې اړه مخکې کومه ناسته او مشوره نه درلوده. یو سوداګر حاجي مومن په دې اړه وایي
اوس تقریبا د دې محصول 4,500,000 ته رسیدلی دی. دا 4,500,000 په کم قانون زموږ آرزو دا ده چې حکومت ودې ته جدي پاملرنه وکړي. تر شپږو میاشتو پورې دغه مالونه چې دي دا باید په دغه زړه طرفه وچلېږي. موږ به د دې سره کښینو.
د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې اړه یې له سوداګرو سره خبرې کړي دي او ډیر ژر به له مالیې وزارت سره یو ځای دغه ستونزه حل کړي. د دغه وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی په دې اړه وویل:
د قندهار، هرات او فراه یو شمېر ملي سوداګر وزارت ته مراجعه کړې وه. موږ له دوی سره ناسته درلوده، دغه موضوع مو د مالیې وزارت ته هم ورسوه.
خود مالیې وزارت د عامه اړیکو مشر او ویاند شمروز خان مسجدي امریکا غږ ته وویل چې دغه کار له خصوصي سکتور سره په همغږۍ کې شوی دی.
خونې استازي موجود و، کله چې دواړه خواوې د افغانستان دولت او د اتاق د تجارت په تفاهم سره ورسېدل، د یوې میاشتې لپاره وخت ورکړل سو تر څو هغه اموال چې افغانستان ته راوارد شوي دي په مرزونو کې په ګمرکونو کې موجود دي، هغه باید یو میکانیزم مطابق، خاص میکانیزم مطابق، او باید تحصیل او آزاد بازار ته باید ولېږل شي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت پر صادراتي مالونو ګمرکي تعرفه نه ده لګولې، خو سوداګرو په همدې اعتراض کې د وارداتي مالونو تر څنګ د صادراتي مالونو کانتینرونه هم درولي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې دوه ځوانې نجونې چې موسیقي غږوي، یو داسې هنري ډله جوړه کړې چې ټولې غړې یې ښځې دي. دا رپورت به تاسې زموږ په بله خپرونه کې واورئ، خو اوس د خپرونې په پای کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن د دغه ولایت د کامې د ولسوالۍ د مرکز سره نږدې د ولسي جرګې د راتلونکي انتخاباتي مبارزې په غونډې باندې په ځانمرګي برید کې 14 تنه وژل شوي دي او 30 نور ټپیان دي. د دې حملې ملامتي تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. په هلمند کې افغان امنیتي منابعو نن د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تیر مازیګر د شوراب د پوځي اډې نه د نادلي په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو په سنګرونو نه، بلکې د افغانستان د امنیت تی قواو په یو مرکز باندې یو راکټ لګیدلې ده او شپږ تنه افغان عسکر وژل شوي، 8 تنه زخمی دي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې یو امریکایي پوځي ته د دغه هیواد تر ټولو معتبر نظامی مډال ورکړ او له دوه افغانو ژباړونکو نه یې هم مننه وکړه. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر روانه هفته کې واشنگتن ته د خپل سفر نه مخکې د یو پاکستانی ډاکټر د زندانی کېدو په قضیه کې جاری ته زمینی اشاره کړی ده. امریکا په سوریه کې د وسوالو په ځایونو باندې د ایران د راکټونو حمله غندلې ده او د ایران دغه عمل بې پروايي او خطرناک عمل بللې ده. د پینټاګان نطاق قومندان سن رابرسن د امریکا غږ ته ویلي دي چې ایران نورو نظامی قدرتونو او قوتونو ته چې په سوریه کې عملیات کوي د دوشنبه په ورځ سباون مهال د توغندیو د حملو نه مخکې اطلاع نه ده ورکړې. د ناټو په سازمان کې د امریکا نماینده د سیشنبه په ورځ ویل چې روسیا باید د نوو توغندیو جوړول چې اتمی ګولې وړلې شي بند کاندي او خبرداري ورکړې ده چې کچېره دغه سیستم فعال شو امریکا یې لمنځه وړلې شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میچس په پاریس کې د فرانسې د دفاع د وزیر سره کتلی دي. ویل کیږي چې دغه دواړو وزیرانو د دهشتګرۍ ضد مبارزې او د سوریې په حالاتو خبرې کړې دي او نړیواله ټولنه د اندونیزیا زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې رسوي.
قدر من اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې زموږ بلې خپرونه ته په 00202619 او یا زموږ په محلي شمیرې په 0900100 باندې زنګ وهلی سئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې دا خپرونې اورئ.